میرو لمخې په تیر 2024 کال کې نږدې 9 میلیون افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د رومانیا د ولسمشرۍ د لومړي پړاو د انتخاباتو وروستي نتایج ښیي چې افراطي ملتپال کاندید جورج سیمیون قاطع بریا ته رسېدلی دی، خو نه دی توانېدلی چې دوهم پړاو ته د انتخاباتو د تلو مخه ونیسي، ځکه کافي رایې نه دي ګټلي. سیمیون به د مې په 14مه د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د پلازمینې بخارس له ښاروال نیکورسور ډان سره مخامخ شي. د انتخاباتو مرکزی دفتر نن سهار اعلان وکړ چې د 99.6% رایو تر شمیرنې وروسته سیمیون د ای یو آر ګوند اته دیرش کلن مشر په سلو کې د 40.1 رایو په ګټلو سره د انتخاباتو مخکښ دی، او سالی وبخی او سیالی 55 کلن ډن چې منځلارۍ سیاستوال بلل کېږي تیره شپه ناوخته د واکمن ائتلاف پر غړي کرین انتونیسکو بریالی شو، او په بهر کې د ډیره رومانیایي کډوالو د رایو په مرسته دوهم ځای ترلاسه کړ، او په دې توګه یې د رومانیا د دې مهم انتخاباتو دوهم پړاو ته لاره وموندله. له رایو وروسته نظر پوښتنې هم د انتخاباتو نتایجو ته ورته وي، که څه هم په نظر پوښتنو کې اټکل کېده چې د سیمیون واټن به له خپل سیال ډن څخه ډیر او د ډن د ټولو رایو شمیر به تر دې زیات وي. د دې انتخاباتو نتایج له رومانیا څخه بهر هم تعقیبیږي، ځکه ښاغلی سیمیون د اوکراین او مولداویا پر ځینو سیمو د رومانیا د مالکیت ادعا لري، او همدارس له اوکراین سره د رومانیا پوځي مرستې هم د پوښتنې وړ بللی دي. نوموړي پر اوکراین د روسیې پر برید هم کلکې نیوکې کړي دي. په 13 نومبر میاشت کې روس پلاوی ملتپال کالین جورجسکو چې د وروسته پاتې کاندید په سترګه ورته کتل کېدل، د انتخاباتو په لومړي پړاو کې ناڅاپه د پام وړ بریا ترلاسه کړه، خو وروسته له دې چې پر هغه دا تور ولګېده چې ګنې روسیې له نوماندۍ سره مرسته کړې، چارواکو د نوموړي د رایو نتایج لغوه کړل، او په دې توګه په نویو انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې شو، او د مې د 14مې د انتخاباتو لپاره یو لړ نوي قوانین وضع شول. د دې انتخاباتو د نتایجو لغوه کېدلو په بهر کې هم یو لړ غبرګونونه او پرول، په دې کې یو د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وانس غبرګون و. ښاغلی وانس په فبروري میاشت کې د میونیک په امنیتي کنفرانس کې په خپله وینا کې رومانیایي چارواکي تورن کړل چې د ګاونډیو هیوادونو د مشکوک او بې بنسټه فشار پر بنسټ په اقداماتو لاس پورې کوي.
له خبرونو ورآخوا،
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینې ستنولو ته په پام د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې حساس وخت کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. د سازمان ویلي زرګونه افغانان چې هر ورځ له پاکستانه افغانستان ته ستنېږي له سختو کړاوونو سره مخامخ دي، او هغوی ته د ژوند ژغورونکو خدمتونو په موخه د بیرانی مالی مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
دم نو کور لارو نه خو لارو خیمه کې خو ځون نه تیریږي، خپل میړه معذور ده او یا سفنګیر ده خو سر مې ده نور څوک د سن سره سیمه مزدوري و کې.
د پاکستان له اسلام آباد افغانستان ته ستنه کړل شوی شریفه وا وای کبودری او نه مخکې له دغه هوا د پزور راستل شوی او لا هم د خپل دولس کسیزې کورنۍ سره بے سرپناه او بے برخلیکه ده. شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په کارتیناو سیمه کې په خیمو کې اوسېږي، له ګڼو ستونزو سره مخ او آن ماشومان یې د خوراک لپاره هم څه نه لري.
خوراک مثلا سپیدا کوم په ډېر سختۍ پیدا کیږي. مونږ غوښتنه خدا ده چې مونږ ته کور راکړي، کور نه لرو، تنه مزدور راکړي یا مخصر سپینګیر دغه چی چې خوراک ته سي مریض ته سي کار ته سي روزګار ته سي کرایا ته سي چی شته وسی. بس مونږ غواړو چې له خود کور راکړي، خیمه لرو، خیمه کې خو ځون نه کیږي، ته غریبۍ نه خدا غس آل را من راغله ده.
دا یوازې شریفه او کورنۍ نه بلکې له پاکستان بل راستون سوای کډوال چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او په ننګرهار ولایت کې په ولري پرته سیمه کې موقتاً مېش سوای هم وایي چې د درېونه په تیرېدو لا هم مناسبه سرپناه نه لري او له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی. د ازادي رادیو ته وویل
تقریبا درې هفتې مشوي خو مشکلات ډېر زیات دي او بس یو کوټه غیره کړې ده بس هغه سره پراتې وو دا مشکل دی بل مشکل دا دی چې کار ژوند نشته دی دولتي یو څه بل داسې
داسې محال دی چې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی تازه له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینې ستنولو ته په پام د نړیوالې ټولنې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې فدراسیون عمومي مشر جاګن چاپګن د مې په درېمه په خپل اکسپانه د یاد فدراسیون د یو راپور په خپرولو لیکلي چې دوی په لومړي قدم کې خپل د بیړني حالت د مرستو له صندوقه بیړني بودجه آزاده کړي، خو د ناورین له پراخوالي او شدت ته په کتو سره اوس د 25 میلیونه سی وی سی فرانکو د راټولولو لپاره یو بیړني غوښتنه پیل کړې ده. څو راتلونکو دوو کلونو کې مهمې ژوند ژغورونکې مرستې ورسوي. دغه فدراسیون ویلي هر ورځ په منځني ډول له 400 تر 600 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستنول کیږي چې له سختو شرایطو سره مخ دي. راپور کې وړاندې راغلي په تیرو 1300 میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغانانو له پاکستانه افغانستان ته له ننګونو ډک سفرونه کړي چې یوازې په اپریل میاشت کې شاوخوا 1,45,000 بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوي دي. راپور کې دا هم راغلي چې له دې ستنه کړل شویو ډیری آن په یوه خیمه کې تر 400 کورنیو هم ځای پر ځای شوي دي. د آی ایف آر سی د راپور پر بنسټ دا کډوال په داسې حال کې ستنول کیږي چې افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول روغتیايي سیستم وار له مخه نازک دی. ښځو د هغوی د جنسیت له امله له ټولنې څنډې تکړل شوي. له شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري. اکثریت راستانه شوي د سرپنا په ګډون آن لومړنۍ اسانتیاوې لکه کافي خواړه او اوبه نه لري او په ټکو یې ګڼ شمېر ماشومان په خورز وکي اخته دي. د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې حساسو شیبو کې د افغانانو تر څنګ ودرېږي ځکه په ټکو یې هر مرسته کولی سي کورنۍ بیرته د خوندي او باعزته ژوند په لور بوزي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هند او پاکستان ترمنځ وروستي کړکیچ د افغانستان پر صادراتو او وارداتو هم اغیز کړی دی چې له امله افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اوړي. د دې خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنه او یو شمیر سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو اواره کړي.
د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکې چاو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو او ترانزیټي لارو د بندیدلو لامل افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په واګه بندر کې د افغان سوداګرو د صادراتو او ترانزیټي موټرو بندېدل او د غراس په کراچۍ بندر کې له هند افغانستان ته په سوداګریزو وارداتي توکو بندیز افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اړوي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي د مې په څلورمه ازادي راډیو ته وویل پرون د بهرنیو چارو له وزیر سره ناسته درلوده. په دې ناسته کې د سوداګرۍ ګډې خونې سوداګرو او د سوداګرۍ او صنعت وزارت استازو هم ګډون درلود. د ستونزو په اړه خبرې وشوې او هڅه روانه ده چې دا ستونزه حل شي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس نور احمد نور د یکشنبه په ورځ د مې په څلورمه د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او په سیمه یاغیز په نوم په یو سیمینار کې ویلي چې د واګه بندر تړل کېدو د افغان سوداګریزو توکو د لیږد مخه نیولې او د افغانستان سوداګریز سکتور ته د پام وړ زیان اړولې. که څه هم د پاکستان حکومت د 13 اپریل په 1/3 اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرو ته له واګه بندر له لارې د اوښتو اجازه ورکړې، خو د هند حکومت له پاکستان د هر ډول ترانزیټي توکو په ورتګ بندیز لګولې. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت د یو رسمي مکتوب له مخې چې یوه کاپي د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ترلاسه کړې او ازادي راډیو سره شریکه کړې پکې تر بل امر پورې له پاکستان هر ډول ترانزیټي توکو واردول او صادرول منع شوې دي. دغه مکتوب چې د مې په دوهم خپور شوی پکې راغلي چې دا پریکړه د هند ملي امنیت د ساتنې په هدف شوی. افغان سوداګر وایي دغه محدودیتونو دوی اندېښمن کړي. هند ته د وچې میوې یو سوداګر حبیب الرحمن رحمانی چې سوداګریز مالونه یې په پاکستان کې بند پاتې دي ازادي راډیو ته وویل
ټول زیات میلیونو ډالرو مالونه دي او دې کې به ډېر زیات نقصان واړي افغانان. د دې خاص کلیر معلوم سي چې افغانان ته اجازه نه ورکوي په دې لارې. نو بیا هغه پروسیجرونه پاکستان د لارې بېرته شاید واپس افغانستان ته راوغواړو. دې کې زموږ د شرکت هم یوازې د سیلر شرکتونه شته چې د هغو د لس دولس دولس موټر استفار موټر کې تقریبا 15 شل ټنه مالونه بهر ورکوي. ډېر زیات تاوانونه دي.
له هند د سوداګر ریزو مالونو یو واردون کی افغان سوداګر منور لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل
تاسو مشته سره مخامخ یو بلې وو الا نن درو مال رانیول دي پیسې ما سوال دي اوس کراچی ته لار بند کړی ده. مال غوښی نه سو پیسې کمپنی سره باندې پاس ولې مال په کمپنی کې پاتې دي او غوښی نه سو راغوش دا وضعیت مال نیږي شپمنت یا برګرینت کوي.
دغه سوداګر د هند او پاکستان له حکومتونو غواړي چې سوداګری د سیاسي اختلافات قرباني نکړي. د اقدامات د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګان سیمه کې له خونړی برید وروسته وشول. دا یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په زد تازیری اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم د سند او بود تاریخي تړون لغوه کول چې لمخې پاکستان ته د سند او بود جریان تضمین شوی وو. د پاکستان حکومت د هند اقدامات په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه خبرداري ورکوي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او د افغانستان د وارداتو او صادراتو ځنډیدل به د افغانستان سوداګري په ځانګړې توګه د وچې میوې صادراتو ته جدي زیان ورسوي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د واګه بندر له لارې هر کال د 1500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه هند ته صادرېږي او له هنده د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت ترانزیټي توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د واګه بندر کې شاوخوا 150 په سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرې بندې پاتې دي او دغه بندر په تړل کېدو سره به هند ته د وچې میوې صادرات په راتلونکي کې د پام وړ کم شي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکه هلې احترامات می قبول کړئ. هلمن يم چې جوړ او روغ وي. زلمی هغه هلمن لین له هلمن کې یکی ولسوالۍ څخه له اسلامي امارت او له موسساتو څخه مو پوښتنه ده چې زموږ ولایت هلمن ولایت کې یکی ولسوالۍ کاریز کلي ته په دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. دوه کاله لا زیات هم کېږي. شکاریز خلک ډېر ستړي دي او اوبه یې لاندې دي. د بل یو ځای دوغنه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز ده چې اوبه یې پر 2.5 متره نو نه موږ ته واله راختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رودیامه دی او سیند دی. زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباده سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسه قدرت نه لري. او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کېږي او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي. په 400-450 غنم دي. نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي. خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل سوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید د سارا منطقو ته راووزي او د سارا په خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسې د سره نشر کې نورم په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم. دادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته پاده سلامت څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري. ډېر تکلیفات لري. ډېر ستونزې لري. د اول ستونزې دا ده چې موږ سړک موږ سوي او دروازه پرې کانه د شرو سوي نو چې څه رقم دی او شپخانه مو زموږ سوي او بس ته پاته سوي ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ راځو د ګورو شواب پرې ورسوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه د هغه ده، زموږ سړک کول موږ شفاخانه دي را جوړه شي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت، خاص روزګان ولسوالۍ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته راګرځوم.
د ازادي میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما میلمه دی. مدقیق صاحب، پسرلی شنو، په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خوړلی شي، څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای شي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې د هر وخت غوړې نیال کېنئ، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنوو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنوو؟ که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي، او که کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی شي، او دا ډېر نه مصرف غواړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنوو او د لس واړه رانه وچ شي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنوو ولې هغه په ثمر ورسوو، ده اوله خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله چې ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي، او که کور کې نور هسې، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپېریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
وبخښئ، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په جذبانې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي؟ چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي چې هغه حیوانات
په کلیو کې حیوانات
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیواناتو فضله مواد عباس نه ځي، هم دا د سون مواد له دې نه استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، لوګونه استفاده کوي. ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر ده، په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشئ، پلاستیک ته براشم، د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داسې شان کنه، دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګورئ، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټې هم پراتې په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوي هم پراتې. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکي سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته اوسه
یعنی وبخشي له دې نه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل پسلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي دې کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوی شو کچیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ګټه خو ډېر ښه حاصل دی راتلی.
او وبخښئ تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده خلک ژوند کوي دوی یوه آزاده ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوای سي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبادي خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه سړي یعنې د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړه دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنې پیسې دي ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک ته راشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پرېږدو زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي ته فقط په یو شکل باندې لږ ښکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په د خزلو په ځای کې دغه چونده پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا د پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګوري د بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال د شمال کمی دغه ویالو ته دنوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي مدیریت لپاره ډیر آسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شیان کچیر زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دي کې هغه غټه خلطه دي په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړل چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي یعنی ری یوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسې اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک همدسې کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دغه کچیر په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کې کیږي د خلک اخلي د خلک ټولۍ ترې بلاخره یوړي بدن ته دا بیا ویلې کیږي لته به مختلف نور استفاده کیږي
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته قوتيان فرزند پیپسی او د نورو قوتيانو ډبیان له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي
وری دغه مواد د غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه عام بیا استفاده کیږي ولې کچېرې مدیریت چې ده فقط د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي کچېرې تاسې دغه خالي قوتيان که کاغذی وی او یا که د المونیم وی د پیپسی د فانتا د دغه قوتي یا شیشه ای بوتلونه ای دغه ټول کچیر په علایده ځی کې موږ په کور منځ کې تنظیم کوو او خلک سره راځي بیا د انتقال کی د پر ته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالي کې یو ځای جوړ شوی ولې د نه بیا استفاده کول او بعضی نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا له خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازارته خلک سینې دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره که چېرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
مدقیق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدی شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه
دا بهترینه لار ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتی ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت باید د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چېرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده
دغه اتل یو ته ګوري بل ته ګوري مثلا یوه کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم. کچیرته دغه کوڅه خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي کچیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپلکه خوار الکته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دی پیسې مترې اخلي. فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي.
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و. خلکو دا کار کاوه چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و. دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو کو مناسبه استفاده کنه دغه خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته ښه مبادی عاید و. ولید اوس نه پیګم سوز به د کار په متکو کې کیږي کنه خو دا ډیر زیات کومک په وخت د کابل ښاروالي سره نو دا بهترین لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید میکي خلک.
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه وري بیا دا اوبه بند کړي او بیا دا اوبه په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي. لیکن غټه سمزه داده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي.
یو غټه سمزه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسی کئی ولی دا پاک خط که داسی ندا دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت ما مخی اشاره و دو پرا دیدی طول سی ورسی امده عامله سی وی گوری ویالی تا ورسی دا پلاستیکی کسوری دی سیده بنده کردی دا پلاستیکی کسوری دی سیده ما استفاده تر کردی پل کوری کور که پا تر کردی برد تر کردی دا بالاخره بیروی شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بلاخره شمال وړې ده ویالې بند او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خارجان دي د غټو خارو اوسیدونکي بیا غټه ستونزه سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلي د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارونو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدخل صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده.
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو چې لکه څوک چې تیل مصرفوي، تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره، په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرغه شکل باندې استفاده ونه سي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی دا د موټرو مینځل د کم کړي، او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکار دي، د اوبو بېرته تصفیه کیږي، له دې نه بیا استفاده کیږي، خو د لپاره خو یو څه پیسې پکار دي او څه نور امکانات پکار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو، زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ور خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي، هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایه تاسې ورسې دا د اوبو نلکې سي دي، دا لیک له دن نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زبور ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې، نو هغسې وچ چې بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب، چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متخیق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، برسر د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلی کانکریټ کړي، سیمټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلی ډېره زیاته کانکریټ و مالدار ده، هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی، که چېرې مثلا موږ وکړی شو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، تر قطر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نومولږي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. دا یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت یې خپل وبولي. په دې بېله دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي، که دا په زور نه کېږي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سیم یې پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چا ته یو څوک استخدام کړي زده کړو، دوی کې خپله هم کولی شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه، یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. که خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی.
دنیا کے سوک میں رشتہ ناشنا رشتہ سمینا محبت ستانا وفاشتا دپرنا چدزان سوخ وگانو د پر هر لړګي ټکور د زړه ټکړه وا خپل مې چتر هر وخت قرباني دونو او هم په شان د سپیلې تلو کېدلو نن هغه په دې برېښنا په دې سلې کې پدی طوفان پدی گلے کی پدی خوشو زنگلونو کے پریشان سر وہلے بر وہلے دا روان